یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم. السلام علیکم. پریخ پرونه که با وړاندې واوري
محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی.
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي. نن د چای نړیواله ورځ ده. کوم چای افغانان ډیر چی خوست ورزو د کتابونو شالته
د خوست خلک چې د کتاب لوستنې سره بخې سجیت اندازه مینه لري.
پروزګان کې د شعر محتوا بدل شوی.
هرڅه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي.
روغتیا د شتمن پروګرام کې کنشې موادو د رشدېدو مسله چیرو
د تیر په لسل کلمې نه کم ځوانان کلمشې توکونه کار اخلي دی زر روب دی کیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب اندېښنه وښوده. ګڼو سیاستوالو او چارواکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند موافقه وسوه. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په ناموجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یوه خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یوه خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پیل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 22,500 واره د دوحې دفتر وتړي په نوم هشټګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی. ګڼو افغان سیاستوالو دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده. له دې ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی د دوحې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي. موږ په افغانستان کې د ننه د سولې خبري غواړو. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه پورې د دوحې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی. د ترخم پر دروازه د تګ راتګ لګول سوي بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول. پاکستاني چارواکو د ترخم له لارې پر تګ راتګ محدودیتونه د مې میاشتې له 15 تر 20 پلان کړی وو. د ترخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا څار ملي ادارې ورته پرون پنځشنبه سپارښتنه وکړه چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي. پاکستاني چارواکو ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستاني وګړي چې د ترخم له لارې ننوځي نه د کووید 19 ناروغۍ ټیسټ به یې کیږي. که نتیجه مثبته وختله بیا به د لوړګي په روغتون کې 8 ورځې قرنطین وي. د راپورونو له مخې پر ترخم به هره ورځ په پاسپورټ او ویزه لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس د محدودیتونو له کبله د خلکو تګ راتګ ورسره ډیر کم سوی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پیل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یوه لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر لسمه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د مهمو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. د امریکا د خزانې وزارت لخوا د اعلان سوي اقدام هدف د مرد سیمې د نیولو لپاره د ایران پلوه غورځنګ د عملیاتو په نښه کول دي. او نن د مې 28مه د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي. د چایو بوټی 15,000 کاله مخکې په چین کې وپیژندل سو او په 18مه پیړۍ کې ځینو خلکو له چین څخه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یووړ. په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیون ډالر ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شنو چایو مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی ویو اف ام 3.15 احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي سوله لومړی توپ دی خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت به وویني. شاغل غنی له واشنگتن پوست سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې تاسو د سوله اراده لري؟ هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی دی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یوه داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او کتاوتلخوالي ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغل غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلل خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه د درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللې خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې د طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوست سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوایې جګړه روانه ساتلې. خغلی عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. خغلی عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نشي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کیږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري خو د همدې اسلامي نظام په اړه واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوونکي بللي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوست سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان تر اوسه د سولې اراده نه لري افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اور بند له تیر شپې را پدې خوا نافسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می یو شتمه د چایو نړیواله ورسته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورسته هغه څخه چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوخونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوخونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې اویا کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه
د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشتراوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولی پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم، چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند له تیر شپې را پدې خوا نافسته. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو 11 رئیسی د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالاتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایدن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې یې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکېچ د حل لپاره د خپل ادارې ډیپلوماټیکو هڅو ته د اشاره پترس کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همدارس د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې پر روانو څو ورځو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتی کابینې پرون پنځشنبه په یو خله د دوه اړخیز او بې قید شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو توستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پایل شي به سره سم د غزه واټونو تروتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزه ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه هم درز د اسرائیل په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنز جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ ورسته پایل شو. د تیرو یو لس ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرائیلي پاوز د سلګونه هوایی او توپچی حملو په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې لترانګې پر اسرائیل د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوی دي. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونې ته ظاهر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1300 شپږنی او 1300 ونی د تقاوتی پیسې می پاتې دي د 1300 او 1300 د تقاوتی می اخیستې ده. د روان کال تقریبا ناواله کې دي په یاد د خدای دې وطن پر د ساختمان په چارې کې د مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مجلس مل رغم علي په یاد د خدای د امر پیغام لري ځای پر ورسوي. السلام علیکم.
اسلام د هلمند ولایت آزادۍ تدا پیغام په تمه شروع را د زموږ आवाज سره ځای پر ورسوي. خدای خداواز ورسوی دغه سره ټول پوهه واه کوي تر چا پورې د ژوند دی وخت یې خې ګډ ور دی اکلن دغه برخه د مسلمانانو سره لکه. السلام علیکم.
سره پر ولایت څخه پیغام پرځلو دغه پر ولایت کې خدی دې چې دغه مخابراتي د شبکې دې کمزوري دي خدی هم کار نه کوي. ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکېونه چې په ډیر ځان باندې کار کوي. نظام څه خدای چې انده هیله ده چې نظام پیغام تر ورکور چا وکړوش. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ساجر د پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په روزګان کې مشایره کې مشوي دي. البته د دغه ولایت په ولسوالۍ یو کې خو چارواکي وایي چې په مرکز کې لا هم د مشایرو بانډارونه تاو دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو دمګړې خوست ورزو په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار په دې ولایت کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی. دا نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګ د شهر د کتاب پلورنځو یو د مسولینو لخوا په ګډه جوړ شوی وو. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او پټي ټبای خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اندی او فرهنګیان وای چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړې دوده. نور حال په دې راپور کې
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي جوته اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي ښه دی. کوم هغه چې دی نندارتون جوړ شوی دی خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتوانو دا غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دې ته نوره وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نائندہ کے میں لے اطلاع تو پر ہنگ دے نا غفتنہ دو چھو ہمدہ ڈاول کی تکنونہ ہمدہ ڈاول پرسے پلا رہو چھو 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 زوانان تشویق چھو چھو مطالعہ وکی او کتاب تو حسی کی او کتاب نا ولی کی.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل د بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته مونږ خپله برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو څو جلدې مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلې مینه وال ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستې دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو مونږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه مونږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزوري ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پوره کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د رشدو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدلی شي. خو اوس بیا هم یو فرهنګي مسله راخلو. په روزګان کې پر شیر د جګړو اغیز زیات شوی دی. د دغه ولایت په ولسوالیو کې به پخوا مشاعرې کړي، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي هڅې تر مرکز ترینکوټ پورې محدود شوي دي. په دې اړه راپور.
په روزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅې په څه سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د روزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لاډلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنگسوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خو ایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي. پاورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعری سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د ورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بډاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم د سولې طرفدارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه ډارم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا پوهېږم، زما کور پکې سودیږي هم ورکېږم.
په ورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي بلکې شاعرانې ماړې ستلېږي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع لدی وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو سی ټول لیکنې د جګړې څخه پر کړې کې دي او مینې ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فار لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکې، یعنی هر څه چې لیکي تباہی د بربادي د بیا پر دغه محور باندې راسره ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې د زدر رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کننګ کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبی بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبی بهیر مجلس جوړو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي لشکيلو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي دولس په چاو دیش تحقیقی دی وړاندې روخته د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه له سالی محمد سالی څخور
د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي چې فکر نه کوي افغانستان دی د امریکایي پوځیانو استل ضروری وي تبدا تل کې د چي افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پیل سی وي او د سپتمبر 3 ولسمي بشپړيږي د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین فایل کړی دی یوازې په ټویټر کې شاوخوا 2500 واري د دوهې دفتر وتړی په نوم هاشټګ د خلکو لخوا لاس پلاس شوی دی د تورخم پر دروازه د تګراتګ لګول سوی بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول پاکستانی چارواکو د تورخم لاري پر تګراتګ محدودیتونه د می میاشتې ل 15 می تر شلې می پلان کړی وو د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنز پر لړن مهاله اوربان موافقه وسوه لدې سره د اسرائیلی پاوت او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنز یو لس ورځنی نشته پایته ورسېدې د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثی یاغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل دغه قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د ځینو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله او نن د می یوشتمه د چایو نړیواله ورځ ده د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي خو په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له چولو سره علاقه لري
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین موضوع بحث ما تاثیر مواد مخدر به صحت انسان است مهمان محترم ما محترم دکتر محمد محسن حسن ماستر صحت عامه و متخصص امراض روانی و معتادین هستند دکتر صاحب ما کوشش میکنیم که در هر ماه یک بار این مسئله را رویش برنامه بگیریم تاثیرات این مسئله استفاده از مواد مخدر که چی از ضرر داره به بدن چی ضررها را به بدن داره در قدم اول روی از روی کمه که صحبت شوه ما خود متخصص نیستیم گفتیم که از شما که متخصص هستیم در قدم اول یک مقدمه از شما بگیریم ببینیم چی چیزای مهم به ما میتونین بگویم که یاد بگیریم بفرمایید دکتر صاحب حسن
جناب نگار صاحب درست است ما انشاءالله همکار هستیم عملیتان اولا باید بگویم که خود اعتیاد چی است خود اعتیاد عادت گرفتن یا عادت کردن و خو گرفتن با موادی که اعتیاد آور باشه او اگر هر ماده باشه از مواد مخدر باشه یا دیگه مواد باشه یک شخص معتاد بسازه و ترک کردن از او برش مشکل باشه و نتونه که او را با آسانی ترک بکنه این خودش اعتیاد است از مواد سیگاریت گرفته تا هیروئین و چرس و تریاک و هر ماده‌ای که باشه یا بعضن حتی بعضی اشخاص به رنگ‌ها معتاد میشن مثلا این رنگ‌های روغنی به اینا معتاد میشن و اونا را بو میکنن تا این که مشکلشان به اصطلاح که اینا اعتیاد دارن همو را تا یک مدت رفع بسازن یا همو خمار خود به اصطلاح عامیانه بشکنانن و مواد مخدر هر ماده‌ای که باشه با وضعیت خطرناک است. یک شخص معتاد میشه که در کوتاه مدت اینا از نگاه جسمی روانی معتاد به ماده مخدر شوه و در دراز مدت میتونه که مشکلات شدید عضوی و جسمی را بار بیاره. ممکن یک ماده ای را که اینا استفاده میکنن در دراز مدت باعث سرطان های مختلف دهن، طرق تنفسی، سرطان های شش شوه و یا مشکلات قلبی را بار بیارن. یعنی هم مشکلات روانی را بار میاره اعتیاد و هم مشکلات عضوی و جسمی را بار میاره.
بسیار زیاد تشکر دکتر سید محترم. اگر با شنونده های عزیز ما سوال ها را شروع کنیم شاید بهتر باشه. برای دکتر سید یک شنونده امی لحظه وصل شد که مصرفشان زیاد نشه دستی که بگیریم. بله بفرمایید شنونده عزیز.
بله نظر صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم ساس راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او د تیر شوي اختر مبارکي درته وایم. ساسو میلمنو ته ډاکټر صاحبان ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. نظر صاحب زه غواړم چې دا پروګرام د شي خوندور شي په پښتو دری باندې باید صحبت وکړو. اول خو زه دا وایم چې هغه څوک چې مخدر کوي او زموږ ځوانان په دې نشو اخته کوي هغه د دې جامعې قاتلین دي. څوک چې کوي څوک چې پچاخ کوي څوک چې تجارت کوي څوک چې نیش اخي څوک چې اوش اخي څوک چې امر ورکوي د اسلامي شریعت ته نگاه څخه هغه د دې جامعې قاتلین دي. رالو دغه دی ساسو د میلمه سیم پوښتنه داده ډاکټر صاحب یو سړی په کم سین ډیر په نشو اخته کېدلی شي او دا نشه دغه دا نشاور ګولۍ یا نشاور مواد پر شوز باندې تاثیر کوي که په نورو باندې. او بل پوښتنه مې دا ده زموږ په جامعه کې که یو سړی په نشو باندې اخته شي زموږ په فرهنګو دودو دستور کې هغه بیا د کوره شړي هغه ته بیا د انسان په سترګه نه کتل کېږي. ستاسو په نظر د دې نشاورو انسانانو د دې معتادو انسانانو سره باید په کورنۍ کې په جامعه کې باید څنګه چلند وشي؟
قاری صاحب پشتون تشکر. حال از طریق میکروفون میتونین جواب بگیرین. بله دکتر صاحب حسن بفرمایید. صاحب
پشتون صاحب ما ده سوال واخیست ده تابل که رختر مبارک بی نمی پختنه ده داوله چه تو کلنه که یو توگ چه نشهی تو کنه کار اخلی اگه زر معتادیگی سیره میخیی که کچیر پل شل کلنه نکم نوی زوانان یا زوانان لنشهی تو کنه کار اخلی او دا کارایی ندوی زر روب دیکیگی او معتادیگی دوی بیا پدیر سخت بانده دغه نشه او دغه اعتیاد پریخودلی شي. له شل کلنه نه وروسته د اعتیاد کچه یو څه کمه ده. بل دا ده چې نشه یي توکي په نارینه ښځینه او په ماشومانو باندې خپل اغیز لري. مونږ ډیر زیات ماشومان هم په افغانستان کې لرو چې دوی کورنیو کې معتاد دي او په حدود دی 850 فکر کوم چې وزارت اعلان کړی و مسؤلینو چې زمونږ خویندې میندې په دې باندې په نشهیي توکو باندې دوی روب دي او معتاد دي. یعنی نشهیي توکي لکه څنګه چې تا اول مخالمه کې ویلې دغه سونامي ده دغه لویه بربادي دې موږ ته راوړې ده او راتلونکي کې هم مونږ تر اوسه داسې خوشبینه نه یو چې دا به د دو مخزر ونیول شي. بالکل ظلم ده او د شر له اړخه هم دا حرام کار ده چې هر څوک دا کار کوي. او پاتې دا شو چې ما یو اشاره مخکې وکړله هر معتاد ناروغ ده. کله چې یو څوک ناروغ نه وي هغه غلطو شیانو ته مخه نه راوړي هغه نشهیي توکو نه کار نه اخلي. نو د هر معتاد سره به د یو ناروغ په سترګه ورته وکتل شي او هغه سره د یو ناروغ معامله وشي. دغه ستونزې دي چې موږ له کورنۍ نه معتادین رټو باسو یې شړو یې ټولنه کې هم دوی نه جذبېږي او بالاخره دوی دغه اعتیاد ډېریږي او مختلفو نشهیي توکو ته مخه راوړي. معتاد ناروغ ده او معتاد د دې ټولنې برخه ده. باید ناروغ په سترګه ورته وکتل شي.
تا تشکر. آل یک شنونده دیگر بگیریم.
سلام استاد محترم، روزتان بخیر، خسته نباشین.
زنده باشین، خوش آمدین، بفرمایین.
سلامت باشین، سلام به همکاران محترمتان دکتر صاحب، شنونده محترم هم همچنان. میخواستم میره بپرسم دکتر صاحب، وقتی که ما در خانواده اینجا هستیم، مثلا اگر یک نفر دندون درد میشه یا یک دندون باز میکنه، که میگه شما از هیروئین استفاده کنین، نمی تریاک میگه کمک دندون بزن باز جور میشه، خب اصلا ما این کارو نمیکنیم به خاطر که مدت نشه. خب طفلکایی که گوش درد میشن باز میکنه، که از سیگار استفاده میکنن در گوش اینا دودشه تر چو مثلا کوس میکنن، میگن دردش آرام شه، موتاد نمیکنه دیگه. مثلا اگام خانم هایی که هستن اگام مشکلات دیگه دارن جنددی آقای، باز برشان میگه شما از یوروین استفاده کنین، دردتان آرام میشه، تسکین درد است.
دکتر صاحب حسن سوال دارین از زینب جان؟
زینب جان سوال کرد، ما سوال ندارم، اونا گفتن که از فریاد استفاده میشن به خاطر تسکین درد، و یا بعضا دود سیگارت اینا پف میکنن در گوش های اطفال، یا ممکن چرت دود کنن و پف کنن که اونا را بگوین که تسکین میشن. اصلا در ریسک فاکتورها و یا فاکتورهای خطر اعتیاد و یا عوامل سیست که اینی است که ما ذهنیت بد یا رواجای بدی را که ثابت به ما مانده ای است که ما از تریاد به خاطر تسکین درد با شکل غیر مسلکی و قرا و قصبات استفاده میکنیم که ما درد ما تسکین شو و بالاخره اطفال مصاب میشه، یکی. و دیگه ما بعض فامیلای را داریم که اونا تریاک استفاده میکنن و به خاطر اینکه طفلش آرام باشه اینا را به کار بگذارن، یعنی دود برای از اونا پف میکنن و اونا تنفس میکنن و آهسته آهسته اونم اطفال بدبختانه معتاد میشه و نانشه و گنگ سفیدگی میباشه فامیلا کارهای خودم.
دکتر صاحب اصلا امینج یک موضوع دیگه در بین خانم هایی که قالین میبافد، مخصوصا در بین ترکمن ها هم، ما بر از اینکه اطفالشان گریه یعنی خوب خواب بکنه، یک کم که به طفلایش همطور زبانشان یک کم که تریاک میمالیدن و باز اون خواب میکرد، بازی ها قالین خودم میبافتن.
جناب نظر صاحب بالکل، من میخواستم به این اشاره بکنم، ما مریضایی را داشتیم که اونا خانما مصروف میبودن، خصوصا که در بافت قالین، در صنعت قالین اطفال طبعا مزاحمت میکنه، گریه میکنه و اینا، امو اطفال خوده یا خودآگاه یا ناخودآگاه یا فهمیده یا نفهمیده اونا را به تریاق معتاد می ساختن و یا ساختن که بالاخره اونا بزرگ میشن و بنی تریاق معتاد هستن. زمانی که اونا طفل بالاخره نوجوان و جوان میشه، اونا تیار از طفولیت معتاد است به مواد مخدر بیشتری و یا به انواع مختلفش رو میاره. یعنی یک طفل هر دو ساعت بعد باید بیدار شود، شیر داده شود، ولی از همین باعث فقر بگوییم یا نادانی بگوییم یا عدم آگاهی، مادرها اینا را معتاد میتازن تا طفلش آرام خواب کنه، اگرچه اونا خواب نیستن، اونا نیشه هستن. این فرهنگ غلط و نادرست است و ما شاهد همچون فامیلا بسیار زیاد هستیم.
همینجه دکتر صاحب، امی آقای وردک دوباره وصل شد، یک دفعه باز قطع نشه. بله وردک صاحب خوش آمدیم، بفرمایید صاحب.
او بخیر عزت منو سه چه وقت منو کن نو محترم دکتر صاحب، نو دا پختنه دا چه اغادی نو دوست ده ده کن سنی پینزه ویش کلان ده یا دای اغا بروپین رو نه استفاده کل اول که اغا بروپین گوله بخواره ده کم دوا کلای ده اغا بروپین گوله استفاده که بیا دوگو نولا رو شیشو تای شیشو نفس پودر شل روز پم دوگو بانده مختلا ده ده یون کل کشش مو ورسا کلای ولو ایس امکان ملی چه دایوی چه زده تریگش رو ده شما ده دوست را چه چه را وکو
دکتر صاحب فهمیدین؟ بخالم
بروپین دی محترم دکتر صاحب، بروپین اول دفعه که یو کال استفاده کریو درد پورا رده به وجود درد کرو ده چکلا پریخور بیا شیشا و پودر رو خوطا لارو.
تشکر امو.
وردک صاحب دی تا خبرم واخست لطاوه چه دو کالی لبروپین نکار واخست دی درد لپارا. بروپین دی درد زد درمل دی او دغا دی درد لپارا تیکار اخیستل کی دی، خو دو کاله ولی دی درد لپارا دی پخپل سر لبروپین استفاده کرده، خپل بروپین چاداور ندی، اغا دی درد زد درمل دی. دی دغا ورور چه تاویل عمر 15 کاله ده، ممکن دردون دیر و ناروغی دیر اولا پا بروپین سر نکنترولی ده، بلاخره حتما یو چاور تاویلی دی، یا ای خپل کنجکاوی کرده راغلی دی چه رازه زده چیشی نکار وخلم و زما دردون غیلی سی آرام شی.
اصلا بروفین دی علت نه ده چې د شیشې ته مخه راوړي. د ده هغه ناروغي وله چې ده د ډاکټر له مشورې پرته خپل په سر دوه کاله بروفین اخیستي چې بیا بروفین خپل مشکلات لري، د معدې مختلف ناروغۍ منځته راوړي، نور جنجالونه کېدی چې منځته راوړي. ده به له ډاکټر سره مشوره کړې وه، د خپل د علاج د مرض کړی و په درسته او صحیح طریقه باندې. نو دای باید تداوی شي، یو نږدې مرکز ته د معتادینو مراجعه وکړي، او له ده سړي نه باید پوره ملاتړ په کورنۍ کې، ټولنه، کلي کور کې وشي، او تر اړخه یې دته یو مصروفیت، سالم مصروفیت هم پیدا شي چې دا له نشه یي توکو نه مخ واړوي.
تشکر. یک شنوندې دیګه استن،
بله د ډاکټر صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې یو معتاد څنګه کولی شي چې بغیر له دوا د په اسانۍ سره کوم نشه چې دی معتاد دی هغه نشه پرېږدي؟ بله پوښتنه نه لرم.
مهربان، تشکر.
ورته مې جواب ده چې که چېرته یو معتاد خپله تصمیم ونیسي او هغه ماحول ورته جوړ شي، دا کولی شي چې له دوا پرته هم احتیاط پرېږدي، خو تدریجي به یې پرېږدي. یعنی اصول دا نه دي چې دفتن مونږ یو ماده ترې قطع کړو، یو هغه بله تعویضي تداوی ده زمونږ چې نوی افغانستان کې شروع شوې ده چې هیروین مثلا یا تریاک ترې قطع کېږي، نورې دواګانې دي چې هغه ورته شروع کیږي، او کچیر ته خپل پردي دا به تدریجي مقدار قطع کوي، ورو ورو به کمی، او کوشش وکړي چې هغه چا سره د دغونی شي تو کنه کار اخیسته، نو هغه سره به رابطه لري، ځان به مصروف وي، یو کار به پیدا کوي، کورنۍ یې خپل ده، او کورنۍ کې به ورته درنښت ګوري، د شخصیت ته به احترام قایلی، او کورنۍ او ټولنیز ملاتړ به دا ترلاسه کوي. کچیرته په یو کلی کې یو معتاد وي، نو دغه معتادین یو کس نه ورو ورو ډیریږي. یعنی کلی ته هم مسؤلیت متوجه ده چې د خپلو اولادونو، د خپلو عزیزانو د احتیاط د مخنیوي لپاره یو کس پیدا کیږي، د هغه باید ملاتړ کې هغه له احتیاط خلاص کړي. نو دا د تدریجي ورو ورو کم کړي، ځان د مصروف وساتي، تر حد دی ورزش وکړي، ځان ته یو کار پیدا کړي، او هغه رابطه دی له هغو معتادینو سره چې پخوا وه هغه دې پرېږدي. انشاءالله چې دا به یې پرېښودلی شي.
خب ډاکټر صاحب، یک شنوندی دیگه هم هست. بله شنوندی، بفرمایین.
زه سایر کنانه تاسو را تواز که ماور عمر می تقریبا 50 کلن ده، او سیگرت می سکیلی اوز می سیگرت سر کلی سپری کلی، او بغلی ما می شم بمکم می رازی.
همه قشنو که 25 سال سیگرت استفاده کردیم یا 50 سال عمریم از سالای سیگرت شده بوده، مشوره ما برشانی است که میشه با یک متخصص همراه بیتن. اورا دغه کوم څه چې تا ویل چې 50 کاله مې عمر ده، او د سګریټو نه مې بغل وکړه، سګریټ مې څکولې دي، او اوس مې په توخي کې بلغم راځي. ته د تنفسي ناروغیو له یو متخصص سره رابطه وکړه، کېدای شي چې هغه تا ته خبر معلومه درکړي. ته انشاءالله معتاد نه چې اوس د سر کړې دي، کوم جدي ستونزه نشته، خو یو ځل د کس صاحب د داخلي سره مراجعه وکړه چې هغه د تا شوشونه او د نور معاینات درکړي چې ته ستونزه ونه لري.
تشکر ډاکټر صاحب. حسن، یک شنوندی دیگر را میگیریم. بله شنوندی، بفرمایید.
السلام علیکم. نظر صاحب تاسو محترم ډاکټر صاحبان ته سلامونه ونی کیلی.
تشکر.
میر جلال آباد نن تاسو سره اړیکه کیمه.
بله آقا میرخان، بفرمایید.
محترم ډاکټر صاحب، نه دغه پوښتنه ده، دغه یو کس مواد دی بازار ته راغلی نیوی دی، ټابلیټ کا په نوم باندې او دی شیشې په نوم باندې، دغه مواد د دې مواد مخدر یا دی هیروین او یو نه واده، او کدا دغه کس مواد دی دا کراته واځي کړی، او بل ډیر متادین تداوی سي ورسې تداوی نه بیا په مواد مخدر باندې حقیقي دا سم معلومي کې دا یو لا علاج مرز او کنه علاج لري لري، او بل دا چې دغه څوک چې دغه په هیروین باندې مبتلا یو دا هیروین تر کې پری دی، اې دی په وجود کې څو اوارث پیدا کیږي، دا په کوم ځین باندې ځا تاثیر لري چې دا بیا په دغه راځي او شروع کوي، دا پوښتنه کراته ځواب دې راوخی.
بله ډاکټر صاحب.
بله غمیر نور، ماره پوښتنه واخیستلې. لومړی پوښتنه دا و چې ټابلیټ کا او شیشه دی دا هیروین نه دی، دا ترکیبي دواګانې دي، کیمیاوي مواد نه، څو مواد یو ځای کیږي، او دغه ټابلیټ کا او یا خپل مټن ویتامین ورته وایو یا د شیشې په نامه چې مشهور دي د هیروینو هیروین دي او تصنوعي یا کیمیاوي مواد چې دا جوړیږي د نشې لپاره ته کار اخیستل کیږي او بل دا چې احتیاط بالکل درملنه لري موږ مخکې اشاره وکړه چې روغ دي کسان تداوی شي خو له بده مرغه تر 15-20 سلنه پورې ډیر تدوی نشي توکو ته مخه راوړي او لکه نه یم لنډه اشاره درلودل چې د یو بازار کې په اسانه پیدا کېدل دي نشي توکو قیمت ډیر ارزانه ده او هغه کم یار دوست ملګری چې نشيان دي هغه سره بیا دې نهسته ولاړه ده بل دا چې دا غادي ټولنه کې د کاري د مينې کمی دي د اینه مصرفي دي پرام لا پدې کې دي او دغه نشېته یا موطاته دي مجرم په سترګه کتل کیږي ټولنه کې دا نه قبليږي کچیر ته احتیاط هم پریږي نو هغه ته بار بار دا یادېږي چې د نشې کولې دغه موادونه وخت وکارول او سي مو احتیاط پریږي دا په نظر ته یو عقباني چې ټولنه کې چې جذب شو ډیر ښه وایي چې نو هغه مخکنی حال مې کړه راځه دې نشو ته ډیر څه مخې وړه ډیر عوامل لري چې دغه باید ټول حل شي کار پیدا شي ملاتړ وشي نشې توکو قیمت ډیر ارزانه لاسرسي ورته ډیر اسانه ده چې دا د حکومت مسولیت ده چې دا ټول مسائل حل کړي ان شاء الله چې دې به نشې ته مخې نه راوړي د نشې توکو نه کار اخیستل د دوه کارونه د مختلفو رواني ناروغیو او د عضوي ناروغیو لامل ګرځي زاته خبره دا ده چې دا د خلې سرطانونه د ریې یا د ششونو یا د سږو سرطانونه منځ راوړي د ستوني سرطانونه منځ راوړي نور مشکلات د دې له وجې پیدا کیږي او همدارنګه په رواني ناروغیو کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه بیا علاج ډیر مشکل او اوږدمهاله ده بلکل شخص ایکوس تزی که اگر چرس وکی که اگر هیروین پارهی که شیشه کارهی داده حقیقت سره رابطه سره کیگی بلکل زان نپیجنی طولنه نپیجنی دخل کورنه نپیجنی نو در جدی روانی ناروغی او مختلف عضوی ناروغی دی دیل واجه من سرازی نور نارهی که او دی منگ اوتاسو پا گواندهیو که دیدهو نسوارو په پاکټونو باندې په سیګریټو باندې مختلف اکسونه رسمي دي د ناروغیو هغه اکسونه راخېتي او کلینیکي چې دا د دغو سرطانونو لامل ګرځي همدغه خپل یو څوک چې زنه کار اخلي یو مسج ورکوي چې کچیر ته غبي سواد یې خو راک ته ګوري دا پیږي چې زو سبب ورو په دغه ناروغي اختکی کېږي ما نو کېږي چې ورو ورو دا کم کیو بل اخره ترکی کې نو د روغتیا وزارت او اروندو ادارونه زمونږه خواهش ده چې دغه شي تم توجه وکړي هغه کوم تجارت دار واردوي او په سیګریټو په دغه پان باندې دغه شیان رسن کی ویل کی چې ترته یو په هواي مو شي خلک
همي کوم موتات میشه به سیګریټو از این قبیل مسائل سیب ای نظر به مسئله بدن هر انسان هورمونا ایګه پاسته یا نظر به محیط از محیط اگر خوب باشه شاید مردم کمتر آغشته شه و مخصوصا اطفال چی میگین دکتر صاحب
جناب نظر صاحب درست است ما بعضی آخذه هایی را در دماغ داریم که او در بعضی افراد بیشتر فعال می باشه و شکر خداست که امو مشکلی که به اصطلاح خودت رو برو شده بودی و یا گفتی ما سیگرت استفاده می کردم و معتادم نشدی بعضی افراد بیشتر از نگاه روان و از نگاه فیزیک آماده چیز می باشه به اصطلاح سیب پذیر هستن امو آخذه ها امو حشیش یا چرس اگر مثال بتیم کنبس ها امو آخذه ها در دماغ است اینا زمانی که می گیرن و بالاخره به امو آخذه ها یا رفتورا امی چرس می رسه یک کسی اینا را آرام می سازه و یا به شکل روانی و فیزیکی هم معتاد می شن بعضی افراد ممکن زودتر معتاد شون و بعضی افراد یا هیچ نشن و یا آهسته آهسته معتاد شون و دیگه اشاره ای که کردی که زمان هم محیط و ماحول درست باشد طبعا مشکلات اعتیاد هم کمتر است ما اگر خود مقایسه بکنیم با ممالک دیگه تربیه ها را ببینیم ما در مدت کمتر تعداد معتادین ما بدبختانه بیشتر شده که او هم اگر عواملش صحبت بکنیم ممکن وقت بیشتر نیاز باشه. فوق العاده تاثیرات خود وجود و یا خلقت انسان هم در رول داره و تاثیرات اجتماعی هم رول خود داره.
بله شنوندی عزیز بفرمایید. سب
تیر من دلتا معتاد خونه ده خب یا پختر هم یا چون نظر می لره بیربانی تاس خود اجازه وی
هم میربانی سب میربانی
دست خبره دکم ده کم ده این اجازه ده خوست نه پتا مستیه ما دلتا زدی کم نوتادین پیجانه ما هیچ مور اقتصادی مشکل من لری هیچ نو مشکل لری دوی بخی زد شوی دی لیکن مشکلی که کورانی مشکلی تن من لری خوشنات من نشتا خب برای ما خبر از یو پختنه دکتر سیم داسی کوم چې او داسی قابلیت یا ګولې شته چې کله د موتات نشه کوي او د ګولې اخري بدن به تاثیر وکړي مثلا مونږ کې شته که نشته امکانات شته که نشته.
دکتر شب حسن
بله ورور ما د پختنه واخیستله تله خو سره غېدلې الکترونه ډیر دي تنه دانه چې یو څوک اقتصاد شو غوالې موتایي دي کدیغه اقتصاد کده که دیشی و مرگن لی موتاد و چی دیگه اغا توب چی ورسر جمعی کهی مجلس کهی اغا پی چرفو یا پی نورو نشهی توک موتادی بلاخره دا هم موتاد کی یا یو نفر کار نلری اقتصاد کده خطول او رز لموتادی نسر گردی دم که دیشی او بل یاد داده چه که دیشی دا کم روانی ستونز ولری نارام و چی نارامی تنه دانه ده چه ده اقتصاد لواجی نوی که ده چه تفصیلی پا کورانه که ولری محیط و محاول که چاپیران که ولری ده نشه توکو تا مخرا وری نو اغا دیر عوامل لری چه پوزی باندیم لگ لگ بحث بکه او پاتی داشت وله چه زینی درمال شته دی چه ده که منگا میتادون لومه خیستلی شو چه میتادون و تفغانستان که جازه نلری چه ده پی واز بانده ده تریاکو یا هیروین و کاره ولشی خو څو میاشتې مخکې د حکومت لخوا نه دلته تعویزي درملنه شروع شوله چې هغه د ډاکترانو د مشورې او د هغو د نظر لاندې بپرینورفین په نامه یو درمل دي چې هغه د نشهیي توکو یا د هیروینو تریاکو په ځای ناروغانو ته ورکوي او هغه تعقیبوي چې بالاخره دا له نشهیي توکو نه خلاص شي. خو کچیر تا لدغو تابلیتونو نا چه دفل نورفین نمیدی که لدین اخپل سر کار وخیستل چی که دهی چی دا اخپل هم دغا ماده هم دی احتیاب لامل وگردی درمالشتا تانا دوائی درمالنا نشتا روانی درمالنه مشوره سلامشوره دا طول اخپل تاثیرات لری او پدی باندی کار روان دا او روختونونو کرید که گی. خو بیا وایم چی زمونگا دی دولتی یا حکومتی کم امکانات چی دی در دیر کم دی مونگا دی هر سل و ناروغانو نا یو ناروغ دی درملن وصل رو یعنی نه نوی ناروغان زمونگا دی درملن پاتی که گی او دا بیا وایم چی سونامی دا هم در رب تدعا کهو چی و رحمی گی او هم طولن تدخواست کهو چی پدی که مرست او کی ځکه موږ په سلو ناروغانو کې د یو د علاج توان لرو نو خپله فکر وکړه چې موږ یو میلیون دوه میلیونه معتاد یو موږ به کوم حد ته رسیږو.
ډاکټر صاحب محترم بسیار زیات تشکر.
یواری بیا بدلا راشه پخوانی پلونو دیول بدل گردون لمبا جی کرما زما جانان پخوانی پلونو دیول بدل گردون لمبا جی کرما زما جانان پتر چو پوری جدا کرتے لمان لمبا جی کرما زما جانان ارمان بهر تزماد چی ارمان بهر تزماد چی چکت می واخل تو رو پاول می وین ابا جی کرما زما جانان چکت می